صاحب بفرمایین.
با شما اکرام صاحب بفرمایین.
دیر از تمنا سرور صاحب کور ودان. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 9 بجو د غزيګي په وګدو کې اوري چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای غور کې د خلکو د پرونی مظاهره پر مهال درامسته شوی توتري خوالي چلنې ته پلاوي استوي. په دې پخ کې دوه پولیس څلورم وګړي وجل شوی او نږدې شل نور پولیس او ملکیان جوبل شوی دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو روجی میاشتې په دویمه ونۍ کې د لومړۍ ونۍ په پرتلا 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کندهار پولیس وای دوه هغه کسانی وژلي چې د ښار د لسم امنیتي حوزې نظام قراول ته لاسي بمونه غورځولي وو. او د چین یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمون وو. او دا هم پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو د روژی میاشتې په دویمه ونۍ کې د لومړۍ ونۍ په پرتلا 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل طالبانو په خپلو دې بریدونو سره لسګونه ملکیانو ته مرجوبله اړولې.
طالبانو د روژی میاشتې په دویمه ونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د تاوتریخوالی په ترڅ کې 15 تنه ولسی وګړي په شهیدان کړي دي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. دا تلفات د روژې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% زیاتوالی ښیي چې د ولسی وګړو ژوند ته د طالبانو د نه پاملرنې نتیجه ده.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت دغه ادارت کړي او ویلي دي چې حکومت د خپلې دې خبرې لپاره یوه بیلګه هم نشي یادولی. د کندهار پولیس وایي دوه کسانی وژلي چې د ښار د لسم امنیتي حوزې نظام قراول ته لاسي بمونه غورځولي وو. د کندهار د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه پرون ماښام وشوه. په خبر پاڼه کې وژل شوي کسان غلچکی بریدګر یاد شوي دي. خو دا نه دي ویل شوي چې د لاسي بمونو برید کې پولیسو ته مرجوب لاوختي او کنه. بل لور ته د لوګر امنیت قمندانې وایي پرون پولي عالم خار کې د یو دوکان دننه ماین چاودنې یو دوکاندار سخت ټپي کړی. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمد زی وایي دې دوکاندار غوښتل چې دغه ماین خار کې ځای پر ځای کړي خو په دوکان کې پرې چاودېدلې ده. له ننګرهار کونړ ولایت ته د 220 کیلو ولټ برېښنا د مزو د لیکت تړون لاسلیک شو. تړون پرون شنبه د برېښنا شرکت د مشر او یو خصوصي شرکت ترمن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي پر دغه پروژې نږدې 1.5 میلیونه ډالر لګښت راځي چې ورسره به د صنعتي پارکونو او سوداګریزو بنسټونو په ګډون 1.5 لک کسانو ته برېښنا برابر شي. په خبر پاڼه کې راغلي د برېښنا له دې مزي نورستان ولایت ته هم د برېښنا یو دالیس پرانستل شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې دا مهال د برېښنا د تولید یو وړه کارخونه فعالیت لري او هغه ولایت کې د منګي بند چې رغنیزي چاري هم بشپړې شوي لا نه دی پرانستل شوی. لازادي راډیونه خبرونو ته دوام ورکوم. هم سو بهرني خبرونه. د چین یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمون وو. د چین د روغتیا کمیسون مرستیال لیبین ویلي دغه وایرس د چین په ځینو روغتیایي څانګو او د چین د چټک برګون په برخه کې یو شمېر کمزوري را څرګند کړي. د ویل دې کار و خو دا چین لا هم د درملنې په اصلي سیستمونو کې ستونزې او د عامې روغتیا بیړنیو حالاتو ته د رسیدو په برخه کې کمی لري. دا لومړی ځل دی چې د چین یو لوړ پوړی چارواکی د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې برخه کې دغه کمونیستي رژیم تیروتنې مینی. ویل کېږي چې کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې له حیواناتو نه انسانانو ته ولېږدول شو. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو د نامشخصو شواهدو له مخې دا وکړه چې دغه وایرس د چین له یو لابراتوار خپور شوی دی. ګورجستان د اوکراین له هغه اقدام ناراضه شوی چې میخائیل اسکاشویلی یې د دولت د اصلاحاتو یو بنسټ ته نومان کړی دی. ګورجستان له همدې عمله د اوکراین له پلازمینې کیف نه خپل سفیر راغوښتی دی. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزیر دیوید زلکلانی ویلي خپل سفیر یې د مشورې لپاره تبلیسی ته راغوښتی دی. ګورجستان دغه پریکړه له هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ګورجستان پخوانی جنجالي ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د اوکراین د ملي اصلاحاتو د شورا اجرایي کمیټې ته کاندید کړ. 25 کلن ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګورجستان صدر اعظم پاتې شوی. هغه د خپل واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات عملي کړل چې لویدیځو هیوادونو کې ستاینه وشوه. او په روسیا کې په یو روغتون کې چې د کرونا ناروغان بستر اور لګیدل او کم تر کمه یو تن وژلې. تاس او ریانویستی اجانسونو راپور ورکړی چې دغه ورتیر مخام 8:30 بجې د روسیې شمال لویدیځ ته په سبسکو کوتسی کې روغتون کې ولګید. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ناروغان له دې روغتونه تخلیه شوي او ورهم مړ شوي. دغه روغتون یوه برخه کې د کووید-19 ناروغانو درملنې ته ځانګړې شوې وه. دا په روسیا کې د ګوتو په شمار هغه روغتونونو له ډلې دی چې د کرونا د ناروغانو درملنه کوي. په روسیا کې تر پرون پورې د کرونا وایرس باندې 1,90,000 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې نږدې 2000 کسان مړ شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. کواړې دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده آزادی رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونیو مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. په دې مظاهرو کې دوه پولیس او څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبان باید پر لوی لارو ماینونه کینک دي ځکه په دغه ډول چاودنو کې د دوی په وینا زیات شمیر ملکی وګړي وژل کیږي.
سږ کال می د زراعت په زراعت
د خدای لپاره دا سال د هر ورځ په ملکی وګړو باندې ماین چاودنه کوي. خځې ماشومان پکې شهیدان کیږي، شپیان کیږي، د چا پښې، د چا لاسونه، د ما خپل د کورنۍ دوه غړي په د ماین په چاودنو کې له منځه تللی دي.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندهار یو شمیر د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کښت تجربه کړې.
سږ کال می د زراعت په زراعت کې د سټرابری یا د ځمکني توتو فارم فعال کړی چې هغه انشاءالله ښه نتیجه ورکړې ده.
دا به هم واورئ چې بلاروس پرون د مې نه هم په دویمه نړیوال جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د بریا کلیزه ولمانځله. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی هم په امدې یو سات کې خبرېږي. هله دا هم را سره واورئ. سره پاتې شئ. او زه هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهره پر مهال در منځ شوی تاوتریخوالی څېړنې ته پلاوی استوي. د دغه وزارت په وینا د پیخه کې دوه پولیس او څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. د غور د ولایت مقام مخې ته پر مظاهره چیانو د پولیسو ډزو د بشري حقونو کمیسیون غبرګون هم پارولی دی. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په غور کې پرونی مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې د مظاهرې له منځه نامسؤوله وسلوالو پر دولتي ودانیو او پولیسو ډزې پیل کړې. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي د نامسؤوله وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبلېدلې دي او د ده په ټکو د پولیسو ډزو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې.
با تاسف مردم به خاطر تسریع روند کمک رسانی تجمع
د یوای خلک د مرستې د چټکولو په هدف سره راټول شوی وو. خو په خوښینه سره چې تاوتریخواله رامنځته شو دغه تاتی تو پرک داز شوی دی. د نامسؤوله وسلوالو په دازو کې دوه پولیس وژل شوی او 10 نور ژوبل دي. په دازو کې د یو خبريال په ګډون د غور څو اوسیدونکو وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي.
شهیدان مجروح شول. مشمول خبرنګار
کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي د پولیسو په ډزو کې د غور څلور اوسیدونکي وژل شوي او نه نور ژوبلېدلي دي. په غور کې بیا د ولایتي روغتون عامر نصیر پارسا ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د پنځو ملکیانو جسدونه او دغه راز نولس ټپیان وروړل شوي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره پرون د ولایت مقام مخې ته وروسته له هغې پیل شوه چې د یوې عربي موسسې شوې مرستې ځینو خلکو ته ونه رسېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې نامسوله وسلوال څنګه د مظاهره چیانو منځ کې ځای پر ځای شوي وو، خو کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې هر اړخیزې پلټنې ته یو پلاوی لیږي. په وژل شوو کسانو کې د یوې محلي راډیو خبریال احمد خان نوید هم شامل دی چې د مظاهرې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی وو. نایی د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په یوه خبر پاڼه کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې د دغه خبریال د وژنې پیښه هم هر اړخیزه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو ډزو ډېره اندېښمنه کړې ده. دی ویلي د بشري حقونو کمیسیون هم له خپله اړخه دغه پیښه څېړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان باید پر لویو لارو ماینونه کینږدي، ځکه د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو په وینا چې په دغه ماینونو باندې د تګ راتګ پر مهال عام وګړي وژل کیږي. دولتي چارواکي هم په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پر خښ کړی شوي ماینونو د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو دا چې وسلوال طالبان په دې اړه څه وایي حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور چمتو کړی.
دا یوازې شریفه نه ده چې زوی د وسلوالو طالبانو لخوا پر شکل سوی ماین ور برابر سوی، بلکې د غزنی ولایت ډیرو کورنیو غړي د ماین چاودلو له امله یا وژل سوی او یا معلول سوی دي. خو اوس د دغه ځای اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د تګ راتګ په لارو کې له ماینونو ښودلو څخه ډډه وکړي. دا ماینونه د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ځواکونو ته شخیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله چې د کورنۍ دوه غړي په ماین چاودنه کې وژل سوي دي وایي په ماینونو باندې هر ورځ ولسي وګړي قرباني کیږي.
د خدای لپاره دا سال د هر ورځ په ملکی وګړو باندې ماین چاودنه کوي، خځې ماشومان پکې شهیدان کیږي، ټپیان کیږي، د چا پښې، د چا لاسونه، د ما خپل د کورنۍ دوه غړي په د ماین په چاودنو کې له منځه تللي دي. له طالبانو څخه مغوښتنه دا ده چې په لویو لارو کې ماینونه کینږدي.
د قرباغ ولسوالۍ عبدالرحمن هم له وسلوالو طالبانو غواړي چې پر لویو لارو د ماینونو له ښودلو څخه ډډه وکړي.
موږ له طالبانو دا خواسته چې په دا لویو لارو کې ماینونه سی نه دي، په دې کې ملکي خلک شهیدانیږي، زخمیانیږي، کورونه خرابیږي. په لویو لارو کې باید ماینونه سی نه دي. هغه د جنگ په ساحو کې د دی خپل هغه ده، خو چې په دا عام سړکو په عامو کوڅو کې باید ماینونه سی نه دي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی اوس لرې موټي ماینونو کار اخلي، د امنیتي سرتیرو د رسېدلو پر مهال یې الوځوي او هڅه کوي چې د ولسي خلکو ژوند وژغورل سي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي په وروستیو ورځو کې چې کومې چاودنې سوي او ملکي خلکو ته پکې مرژوب لاوښتی ده، دا جګړه ییزې سیمې دي او هلته زاړه جنګي توکي او ماینونه پاتې دي. دولتي چارواکي هم وایي د وسلوالو طالبانو پر شکل سوو ماینونو ډیری وخت لسی وګړي وژل کیږي. د غزنی ولایت ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرو دوو اونیو کې په غزنی ولایت کې دریو جلا ماین چاودنو یولس تنه ملکي کسان وژلي او ډیری نور یې ټپیان کړي دي، چې په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلی جمعزاده زیاتوي دا لړۍ له تیرو څو کلونو څخه روانه ده.
دغو لارو کې زیاتره وسلوال طالبان ماینونه ځای پر ځای کوي چې زموږ ملکي هیوادوال کې شهیدانېږي. په تېرو پنځلسو ورځو کې په همدغو کې درې پیښې رامنځته شوې چې شاوخوا یولسو ملکي تنه وژل شوي دي.
د غزنی ملکي شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي د دوی شپخانې ته ډیری وخت ماینونو له ځایونو څخه په وینو لړلي جسدونه او ټپیان راوړل کیږي چې زیاته برخه یې ملکیان وي. دا غزنی ولایت په ټولو سیمو کې د ماین چاودنې پیښې کیږي، خو تر ټولو زیاتې د غزنی پکتیکا او غزنی جغتو ولسوالۍ ترمنځ پر لویو لارو دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو نړیواله موضوع. بلاروس پرون د مای نهمه په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د بریا کلیزه ونمانځله. په پلازمینه مینسک کې زرګونه کسانو د بریا د جشن کې ګډون کړی چې د کورونا وایرس د خورېدو ویره پیدا کړې. په داسې حال کې ده چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد اکثرو هیوادونو د کورونا وبا له کبله د دغه ورځې د نمانځنې او رسم او ګذاشت مراسم لغوه کړي دي. په دې اړه نور حال اسدالله لودین راکوي.
د بلاروس د پلازمینې مینسک زرګونه اوسیدونکي پرون پر نازی جرمني د بریا د کلیزې په پار د رسمو گذشت نندارې ته ولاړل او په دویمه نړیواله جګړه کې یې د جرمني د ناکامۍ جشن جوړ کړ. دغه مراسم داسې مهال ترسره شول چې په ټوله نړۍ کې له خلکو سره د کورونا وبا د خپرېدو جدي ویره شته او په اکثرو هیوادونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګېدلی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداریو او په کور دننه د سیاستوالو له نیوکو سره سره د مې د نهمې په اړه خپله وینا وکړه چې تراس کې کورونا ته هم لنډه اشاره درلوده. دا یوایی د بلاروس د خلکو ویر چې د شلمې پیړۍ د وحشتناکې جګړې بې اندازې فشار او ویجاړیو ته یې اوږه ورکړه د نن ورځې له هېڅ ستونزې سره د محاسبې وړ نه دی. د مې د نهمې په مناسبت پرون زرګونه سرتیري او لسګونه پوځي ډلې د بلاروس له مرکزه داسې مهال تیر شول چې دواړو لوریو ته یې زرګونه نندارچیان ولاړ وو. نندارچیان تر ډیره اوږه په اوږه ولاړ وو خو ځینو یې ماسکونه درلودل او د کورونا د خپرېدو له ویرې یې ټولنیز واټن مراعت کړی وو. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې اونۍ په پیل کې د نورو هیوادونو له مشرانو غوښتي وو چې دې مراسمو کې ګډون وکړي. په بلاروس کې د روسیې سفیر د جشن کې برخه اخیستې وه. بلاروس کې دا مراسم داسې مهال ترسره شول چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد اکثرو هیوادونو د کورونا وبا له کبله سږ کال د مې د نهمې مراسم لغوه کړي دي. په بلاروس کې تر اوسه د کورونا څخه باندې 20,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې کبله تر 200 پورې کسان مړه شوي. کورني او نړیوال کارپوهان بیا وایي دغه هیواد کې د کورونا ویروس له هغه څه زیات دی چې رسمي راپور یې ورکول کیږي. په بلاروس کې د جشن د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې پارولي او دغه سازمان د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره باید د ټولنیز واټن اصول مراعات او د خلکو د راټولېدنې مخنیوي وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د مغل ازادي راډیو نو اوس هم د نړۍ یو شمیر ورسپانی چې د افغانستان په اړه سخت پاره کړي سرور کارکو احمد شیبر دغه ورسپانی لوستي او دغه موضوع په برابر کړي.
دو امریکایي ورسپانو سټارز اند سټرایپس او واشنگتن ټایمز له طالبانو سره د متحده ایالاتونو د سولې تړون ته د اندېښنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. سټارز اند سټرایپس د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د دوو مخکښو غړو په وینا لیکي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدل دا سوالونه پیدا کوي چې آیا د وسلوالو دا ډله د باور وړ ده چې د سولې یوه پلان ته ژمن واوسي. د ډیموکرات ګوند غړي الیوت انګل او د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي مایکل مکول په یوه ګډ بیان کې د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې د شوې موافقې له مخې د منلو نه دي. Stars and Stripes بیا د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته اشاره کوي او لیکي دا موافقه څرګندوي ک طالبان په افغانستان کې د ترهګرو د عملیاتو مخه ونیسي، پر امریکا او د هغې پر متحدانو له بریدونو لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. امریکایي ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووسي. ورسپانې د افغانستان د رخاونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سر مفتش د تیرې اونۍ راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي د سولې تر تړون وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو یوه لړۍ پیل شوې چې تر موسمي بریدونو یې کچه لوړه ده. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر انګل او مخکښ غړی مکول وایي د شخړو دا لړۍ باید ودرېږي. کنه د سولې تړون له خطر سره مخامخ شي. دوی زیاتوي که طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړه، دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا دوی د سولې تړون ته ژمن دي که نه دي. خبرونه وړاندې لیکي چې په وروستیو ورځو کې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو هم پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه د سولې له تړون سره په ټکر کې بللی دي، خو د سولې د تړون په متن کې د داسې بریدونو د ممانعت په اړه څه نه دي راغلي. خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سنی لګیت خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي طالبانو د هغه شفایي تړون مخالفت کړی دی چې ویلي وو 80% به شخړې کموي. د امریکایي ځواکونو دغه ویاند دا خبره تیره اونۍ پر ټویټر خپره کړې وه او خبرداری ورکړی وو که طالبان دا ژمنې عملي نه کړي عواقب به یې وګوري. واشنګټن ټایمز ورځپاڼه د همدې موضوع په اړه لیکي د متحد ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشرانو یوازې شاوخوا دوې میاشتې وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکایانو او طالبانو مرکچیانو اعلان وکړ چې په افغانستان کې به شخړې راکمې شي او تمه ده چې دواړه لوري هغه موافقه وکړي چې له مخې د امریکایانو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. واشنګټن ټایمز بیا د رویټرز اژانس په استناد لیکي چې د سولې له تړون راوروسته طالبانو تر 4500 ډېر بریدونه کړي دي او اکثر حملې هم په هغو ولایتونو کې کړي دي چې کورونا ویروس ځپلې دي.
زموږ غلزه دی رادیو نوري. چین په افغانستان کې د څه پلټه ده؟ د افغانستان د امریکا د متحدانو د فوجانو لوتلو سره ویل کیږي چې چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ پراخ کړي. چین له یوې خوا د اړیکو د پیاوړي کولو او په احتمالا له افغان دولت سره د اړیکو ټینګولو په حال کې دی او له بل خوا هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. د څېړونکو له نظره پیکینګ په ښکاره د خپل کلک متحد هیواد پاکستان او ګاونډي افغانستان ترمنځ د اړیکو د سمولو هڅه کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقی راپور برابر کړی.
چین خپل ډیپلوماسۍ ته پجمنتیا له جګړې ځپلې او بې وزلې افغانستان سره د لا زیاتې پانګونې او د پام وړ سوداګرۍ له لارې هڅې زیاتې کړې دي. په لندن کې امنیتي کارپوه عارف سهر وایي چین هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له احتمالي وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپلو اصلي اهدافو په لټه کې سي. د ازادي راډیو ته ویل
گفت در حوزه سیاست چین به سطح مشخص دنبال این هست که
دی وای احتمال شته چې د افغانستان لوی طبیعي زیرمې د جیولوژیکي او لوجستیکي لوازمو په دلیل تر لیري گاونډیانو نږدې گاونډیان استخراج کړي. چین همدارز څرګندوي په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې لوی اقتصادي توان لري او د اعتماد وړ شریک په توګه ورباندې اتکا کېدای شي. سحر همدارز وایي چې پیکینګ په فعاله توګه هڅې کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو غواړي طالبانو ته په لاسرسي سره خپلې امنیتي ګټې خوندي کړي. د شمال ختیځ ولایت بدخشان لری پرته سیمه د چین له شمال لویدیځ سیمې چینجن سره نښتې ده او پیکینګ په دې سیمه کې تاوتریخوالی او ناارامي یو لوی تهدید ګڼي. دې ډول ګټو چین له افغانستان سره لا زیاتو ټینګو اړیکو جوړولو ته اړستلی دی. په تیرو څو اونیو کې د چین لوړپوړو چارواکو د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره تماسونه نیولي دي. په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره تلیفوني خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د اپریل په 28مه خبره سوې راغلي چین د افغانستان د ګاونډي او ملګري هیواد په توګه په افغانستان کې د خپل رول په برخه کې د افغانانو انتخاب ته درناوی لري او چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بهیر تسهیل ملاتړ او منځګړیتوب ته دوام ورکړي او په دې اړه یو رغند رول ولوبوي. په اعلامیه کې د وانګ یی له قوله راغلي چین تر بل هر چا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هماهنګ اړیکې رامنځته کړي او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد او اړیکو د پراختیا په برخه کې هر ډول هڅې او مرسته وکړي. پیکینګ همداراز وړاندیز کړی چې غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د درو هیوادونو ترمنځ همکاري د خبرو کوربوي. له بلې خوا پیکینګ له افغانستان سره هم خپله د ماسک ډیپلوماسي عملي کړې ده. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په هوبای ایالت کې خپور سو. چین د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د برخې په توګه له افغانستان سره د اړتیا وړ روغتیايي موادو مرسته کړې لکه ماسکونه، د خوندیتوب وسایل او د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه. ویل کېږي چې پیکینګ په افغانستان کې په 2014 کال کې د ناټو هیوادونو تر وتلو وروسته له خپل پخواني سیاسته لاس اخیستی. دا په دې معنی ده چې د چین شرکتونو په افغانستان کې د مس عینک د معدنو او تیلو د استخراج لپاره د میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګونه اعلان کړه. چین هڅه وکړه چې په تر ټولو لویه پانګونه سره د افغانستان اقتصاد او سوداګري ته وده ورکړي. له ډیپلوماټیک پلوه چین په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی دی. پیکینګ د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه و او د قطر په دوحه کې د طالبانو د عمومي مشرانو لکه ملا برادر هرکلی هم کړی دی. د 2019 کال په جون میاشت کې رویټرز خبری اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاند لو کانګ له قوله ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مشرتابه چین ته سفر کړی، خو لو دا نه دی ویلي چې د طالبانو استازو په چین کې له کومو چارواکو سره ولیدل. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوه خبری غونډه کې ویلي وو په تیرو کلونو کې چین په افغانستان کې د وضعیت تغیرېدو ته ډیر پام کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر کې مثبت رول لوبولی دی. دا خبرې په ظاهره د هغه توافق ملاتړ کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 لاسلیک سوه، خو د پیکینګ په پټه خوله پانګونې د واشنگتن لپاره په زړه پورې نه وې. په نومبر میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې د چین پر رول سخت انتقاد وکړ. دی په واشنگتن کې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې ویلی وو چین هیڅ ډول د پام وړ مالی مرستې نه دي کړې. چین د میسو د پام وړ معدنو په برخه کې پانګونه کړې ده، خو هیڅ کله یې د میسو معدن ته پراختیا نه ده ورکړې. میرمن ویلز زیاته کړې وه ما نه دي لیدلي چې چین دې داسې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو په ګټه دې تمام سي. خو سحر وایي چین نه یوازې په افغانستان کې د لویدیځ د نفوس د ضعیفه کولو، بلکې په سیمه کې د خپل سیال او ګاونډي هندوستان د ضعیفه کولو په خاطر هم تهاجمي بهرنی سیاست خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی د کابل د ستراتیژیک ملګري په توګه ګامونه پورته کړي دي. د پینټاګون راپور چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور سو هڅه کړې چې د چین نویو هڅو ته توضیح ورکړي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چین په دې باور دی چې سیمه ایز ثبات په سوداګریزو بازارونو ته د دې هیواد لاسرسی زیات کړي او په سیمه کې به د لویدیځ نفوذ کم کړي او د هندوستان د رول او ستراتیژیکې پراختیا په وړاندې به برابري ترلاسه کړي. د پینټاګون په راپور کې راغلي چې چین له افغانستان سره خپلې اړیکې پر سیاسي او نظامي راکړې ورکړې په ټینګار سره پراخې کړې دي. په راپور کې راغلي چې دا اړیکې له 2015 کال مخکې یوازې تر اقتصادي مسایلو محدودې وې. پینټاګون په خپل راپور کې په افغانستان کې د چین د امنیتي اهدافو په ګوته کولو هڅې کړې دي. په راپور کې راغلي چین په لومړي ګام کې اندېښمن دی چې اویغور جنګیالي د افغانستان د واخان او د چین د شینجن ایالت ترمنځ تر پوله وانه وړي. په دې ورستیو کې په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې ځای چارواکو ادعا وکړه چې ډیر اویغور جنګیالي د دې ولایت په غرنۍ سیمه کې حضور لري، خو طالبانو دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمه کې د داعش په ګډون بهرني جګړه ماران حضور نه لري. په لندن کې د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د چین هڅې پر خپلو ګاونډیانو په اقتصادي، نظامي، ډیپلوماټیکو او معلوماتي برخو کې د فشار راوړلو په هدف دي.
آینده نزدیک در کوتاه مدت هدف سیاست
دی وای له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل په دې هیواد کې ثبات او یو داسې حکومت چې له پاکستان سره شي اړیکې ولري د چین له اهدافو دي،
تای که در اونجا ثبات هم وجود داشته باشه.
خو دی دا خبره لری ګڼي چې چین به په افغانستان کې هغه رول پر ځان ومني چې امریکا او متحدانو یې په افغانستان کې لرلی. د زیاته کړه
چین هم او منابع لازم را در اختیار نداره، هم او
ډیره لري خبره ده چې په نږدې راتلونکي کې چین د لویدیځو ډیموکراسیو غونډې اراده او له یو شمېر هیوادونو سره د مرستو لپاره سرچینې ولري. چین دا ډول دود نه لري،
یعنی سنت که کمک بکنه چین به کشورهای دیگه در یک کشور وجود نداشته.
له 2001 کال راهیس په افغانستان کې نوی نظام له واشنگتن او متحدانو څخه د سلګونو میلیارد ډالر مرسته اخیستې ده.
اوس هم یو سافت سټوري په سعودي عربستان کې د کورونا وایرس له امله بندیزونو ګڼ خلک دې ته هڅولي چې په کور دننه نوي او بل رنګ ملګري پیدا کړي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
رویټرز اژانس په پلازمینه ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډېره سپي ساتل کیږي.
Thank you.
دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپی غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی. دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې یې خوشحاله وساتم. سوپکنز زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نشي.